سلامونه وخت په خیر د غرمینه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مو کوو
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډېروي د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کولو ویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې ویڅو اغیزمنتوب یقیني شي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و د بریتانیا ابردین پوانتون د هغو افغان محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغیزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی ابردین پوانتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي پوانتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو د افغانستان په دوه ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت د چهارشنبې پر ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشر لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلونو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشر لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشر لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي د زیاته کړه د آسیالۍ د ایران ازبکستان تاجکستان قرغزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشر لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې ترسره کیږي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په غوسیمو کې روسي ځواکونه موقته نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکی وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوه مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 شغړي هیوادونو په موافقه رایو تصویب شو رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیر بیا د افغان ښځو پر ضد طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په حق له غونډه جوړه کړه په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د ناروې په مشري د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایمبربک خبري لانو ته ویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په خزو او انجونو ظلم شروع کړی
موږ د انجونو او خزو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر خزو او انجونو باندې په ظلم تمرکز کوي له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي د خزو او انجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دی لکه زده کړې کارموندنې او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوې دي
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم ویل ک طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني د امنیت شورا د غونډه ورسره لدی راوبلل شو چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویل خزي باید د مخ په شمول سر تر پای ځان پټ کړي د طالبانو په نوې لارښوونه کې ویل شوې چې کار کون کی خزی د لارخونی عملی نکړي لدند بلیری شي او کده کارکون کو ناری نو د کور خزو او لونو د لارخونی عملی نکړي لدند به استل شي د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی لوري د سختريزو پالیسيو د بیا پیلولو یو نخه ګڼل شوې ده په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مرکه کړې ده.
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په غزای باندې اړه لري، لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل سوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبرې مذاکرې چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي دا نسبت د دې نه چې په نورو ځایو کې کېږي په نورو ملکونو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي؟
دا سه د ملګرو ملتو سازمان بیا غم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب پاکره مند یا د خزو د حق حقوق پاکره مند بس کده به سند هلت خپل اصول موجودی منشور د ملل متحد موجود خپل قطعنامه ولای د ملګرو ملتو ده بیا نو په غو په بنیامه د کولای سي اقدام وکي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه کولای سي باز افسر پلاس کلري چې طالبان باندې فشار راوړي کچیر دوی تغییر نه وړي او د وضعیت دوام ورکړي. مثلا ما خوانځي پایل نسی او د انجورو تاق ورنه کی یا مثلا د جام مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي یا نور شکنجه او فشار په بغړو ورکړي کولای شي ټول لس مسله به تر اوس پیړي او بیا کله طالبان مثلا نړیوال کانفرنسو ته پرېنځي نور ګډون کی سفرو ته پرېنځي بهر افغانستان او زیاته کوي چې د افغانستان الوتکه چې بهرني ملکونو ته سفرونه کوي مسافر وروړي د باندې بندیز ولګيږي خطوط په مونږه باندې همداسې سوداګري راکړه وکړه دا مسایل چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. کوازې د طالبان را کورنه چې بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوحه، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو بنان دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغیرات نه لري د وضعیت دوام ورکي. دا به خدای مکرله کې د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله داسې برخلیک هم په لار کې سته، یعنی داسې به دوی فکرونه کوي چې اتمان به څه کوي هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دی وي خانه خای او اقدام کوي. په خصوص کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کوي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کوي.
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارچ سره مو د اسمت ساروان خبري واوریده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خبره کړې ده. په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د ښځو د حقونو پر سرغړونو او پر ښځو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټوټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی او هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلي دي چې د افغانستان نیمایی نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګ د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت.
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له لګیدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټولو افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي. جی و هیوادونو د اعلامیه وروسته لدی خبره کړ چې طالبانو نجونو ته د زده کړو په برخه کې خپلشمنه عملی نه کړه، د ښځو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول. د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلي او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس د وړتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي. د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د ښځو د کورنیو غړو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي. لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده. د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کړي شي. د زیاته کړه
seems to be a government that isn't really listening to its
people. داسې ښکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامع واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د شونځي او روغتیاي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د شونځیو د بند ساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجیه نه د وړاندې کړي. خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته شوځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اگست کې د واکل ترلاسه کولو وروسته د نجونو شوځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول شوځي پرانیزي. مګر د حمل په دریمه په داسې حال کې چې نجونې شوځي ته تللې وي، د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځېنی سفر په پای کې وویل
که
شوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا د طالبانو له لوري د نجونو د شوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د پاینې حال کې ویل چې اروپای اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وی پر رستوران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکالو نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې خځو او نارینه او ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خوندانو ته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې خځو خوند دي. په هرات کې د خځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وای طالبانو د محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د ازادۍ رادیو ته وویل
ما د روز خود ما په چشم خود دیدم
چې پرون مې په خپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دوه ماشومان لرل او خځه او خاوان ول. کله چې یو خوړنځای ته راغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوه ماشومان سره پاسنی پورته وخیږي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دی خبرې خزر ډیره غوسه کړه او اعتراض کوي چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردان میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستورانوالو په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو لوالي سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دی وایي که دا بندیز لري نشو مجبور بشي چې د خپل رستوران کارکونکي له کاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د ښځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښیي، خبرې را لېږلې دي چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور که چېرته افغانان استئ نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کوي، د افغانانو د حاله ځان خبر کوي، په دې رقم ته نه کیږي. لکه تاسو چې کوم سې دغه حکومت ولی شروع کړی ده، ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي، ملت تاسو نه غوښتنې لري. تاسو د ملت کمی غوښتنې ته تاسو لبیک ویلې، کار خپلو کوي، وایي ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشحاله. ملت تاسو خو در په دره کې کنه، ملت هم اسمان نظم کې تم وغورځو، غرق هم کوم ملت. خدای روی وګوري، د رسول روی وګوري، مکوي دغه خوار ملت، دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي. قسم په خدای نور خلک تاسو نه په پوزو پورې راغلي. هله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې د خلکونه نور قسم نور خلک په پوزو پورې راغلي دي. کم کار ته سړی دی وژاړي، ورځ چې وځي یو نوی پرمایش بل پیدا کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستان سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سه کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15,502 حجان به سه کال سعودي عربستان ته سفر کوي. هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه لا موجود دي. له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راټیټ سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوي، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کورونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کورونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 1,500 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجی د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي دا سړې سړې دې
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعې کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروانګر د ورځن مانځن یو نارنج ګل مشاعره ته ځنګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیم شپې دوام وکړ. د مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې ترسره شول د کروانګر د ورځن مانځن او د نارنج ګل مشاعره سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړ شوې په همدې مخ او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګه موږ د وبود بندونو په اړه ډیر خوارې کړې د پلان کې آینده هم لرو.
د بسګر یا کروندګر ورس په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو منځل کې د خو سا کال د نامعلومو دلایلو لمخې له یو څه ځنډ وروسته ول منځل شو. د کروندګر د ورځې لمنځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنې مشاعره پیل شو.
چې کړن تن راځي عشق محبت تن راځي
د مشاعری پایل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان کار زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم کڅه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روخان نیوکه نه بي خو ځای خالی نه وو او د شیر ژبې ځای پر ځای په انتقادونو او لارخونو څرخېده.
هرانه عمرش تو سو وایم به انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي کای زره هم لتاوي رکیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي. تعلیم یې نشته واسطې چلوي. دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینه یو کې د هیواد د ګڼ شمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دار او خار د ګرمۍ نه دی. چا ویل چې ننګرهار د ګرمۍ نه دی. اراده وکړه سپین غر ته به دی بوزم ابشارونه به خولېږي درته وچې نخترونه به تعظیم درته ولاړ وي به څېړۍ څانګې به خپوکې درته پرېږدي خو ګورګوره به تزاده ستا د رنګ وي.
د مشاعرې بل اړخ د یو شمېر شاعرانو په زمزمو رنګین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا دا دورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خود اپو کی غمی دی دا سڑے چمینا کوي دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوي دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
و شیرین کوم یو ناز دی یو سما یو شمر د نازنا دی په مرد کرم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دی په مرد کرم نا ډاکټر خار يم کا انسان يم پاند شربتونه دی په مرد کرم
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوې چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدیتو کې ننداری ته خودل شوې دي.
کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی یو کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پکې کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم شوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم شوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل شوی
وي. اقتصاد ضعیفه دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم شوی دی. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه شوې ده په دا وروستي د تحولات راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل شوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکاره شوي.
د کوز پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچاجی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچاجی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لره پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته له خپلې کورنۍ سره راغلی و. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنورې خبرې وکړو، ستا ماشومان، ستا بچانو، ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی و که نه لیدلی؟
نه جی، بالکل نه لیدلی، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلی دي، خو کابل نه لیدلی، خپله خوره نه لیدلی. هغې ډېر ښه لیکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر ښه لیکوال دی، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوهه او ځیرک دی. دارنګ لیکوال دی چې هغه ورسره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی و، نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډېر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا زه دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغې سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا هغه احترام کې دا نوم پی ما بیا الهام کې خودم، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر ښه ترنم کوي. دی سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې واړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مونږ کابل لیدلو او ښه آزاد پکې وګرځېدل. دا د دې نه مخکې دی نو تلی پړومبي ځل باندې دوی ما سره لاړل او پړومبي ځل ډېر زیات او قدرول شول.
ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و که نه وو؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته طویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډزې دي. زما بچی خو پوهېږي، هغې چې د کابل واورېدل ډېر خوشحاله شول او بې ځنډه هغې ما له پاسپورټونه راکړل، ما هغې ته ویزې ولګولې او نه یېرېدل نه یې څه پروا وه، کابل ته لاړل او هغې ته مخکې هم دا ذهن جوړ و چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی. کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبر دبره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي، هغې ته هم دا پته وه. ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکې چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي که نه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اکدم وایي چې خپل کور ته ستړی مشي، نه چې خپل کور ته ستړی مشي درته وایي، خو بس اکدم خلک وایي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري که نه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و، یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کمرنګه سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې پخوا به دلته ډیری ادبي هلې ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کېدو، خو اوس هغه له منځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کمرنګه پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې د اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبرې سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو
قافله کې سوق خيجي او سوق د قافله نه کوزيږي پړاو باندې پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یوځي کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه د دل بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې کابل کې سیمینار کې هم چکم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو هغه کې هم شامل شوم. ما ډیر دوریو کې تر پغمانه پاکی لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبي مړونه وتی وي خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډیر زیات راغو. بیروزګاری پکې شوه غریبي به پکې شوی وي خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو بلکې هر ځای ته عزت تلیم بی یری او بی بګر تلیم او د خپل پښتو سره تلیم د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلیم. ما باندې چا پابندی نه لګوله ارک تلاړم ارک کې زما هر کلی شو زما استقبال شولو. حالات بخشي درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي لکه دارنګ پابندی نه د څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول اوس هم کابل کې شاعر د پارا صدرنګ پابندی نشته ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نسته څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل حالت ځلی وکي شای باید وکی کوم کار نه باندې باید د تر سره کتاب فکر باندې.
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه اذر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو یا معاشونه نیم ورکي یا نه ورکي. نو بیروزګاری لږه زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل التقابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي لوی لوی نقادان پراته دي په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي. ډاکټر ظاهر شکیب شته دي نور الحبیب نثار شته دي او داسې نور ډیر لیکوال دي چې اغلت کې شته دي او وسوم خپل دفترونو ته ځي خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي خو دغه ساده خلک دی دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو بد دی دا سوچ خلک دی. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو مونږ ټول محمدیان یو او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربندتوب نه غواړي یو لیکوال هم زلالت او رزالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي. دا خلک یو مرکز ته او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي او کدا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي چې دی خو دلته ټوپک خو د کابل په خار کې ډیره ګرځي خو کلموال چې نه به هر شي نو بیا به دا د ټولن لوی بدقسمت وي. د دې
صابر صاحب تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړی دي. سیمینارونه غونډې کتابونه چاپ کړی دي او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیل سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها او بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل دی نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره غشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو بل دا زمونږه ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا ځای غوښتی هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډیره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پی تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چې تا راته او هم ویل دی د
دوران کې هم د سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی او لیکلنې. سفرنامه پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامه پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نو، نو هغه په هغه کې دا لیکلی وو چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپل خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پرې ولیکلی شي. خو بیا او د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور، نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زه ما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامه ولیکم، او دا که خیر په ښه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ابي منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، عشق د دوو زړونو نامه و نور څه نه و، بس یو زه وم یو هغه و نور څه نه و. محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، محتسب مو چې هنر وشتو په کاڼو، د حق سترګه یې ړنده و نور څه نه و. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګ و، عاشقي هم بهانه و نور څه نه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي. ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب، که زه درته ووایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائناتو ته چې زه ګورم، خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي، ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغونی شاعرانو ګورو هغه د سینه د شپکت غزل لیکل ته غزل پکې دی بس نزکلی پکې کړي یا شوندو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي هغه حکمت پکې ځای په ځای کړي په شعر کې هغه مثلا تصوف ځای په ځای کړي دی هغه واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه دغه باري هم دی سمپ نازک ته شاته راچولی دی خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسم ویلی شو به یادولی شو خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شریعت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي
مننه اوس که یو بل شعر راته ووایي
یو شعر به درته ووایم غزل دی وایي بے لتا می که په بل د زړه تسل شي بے لتا می که په بل د زړه تسل شي د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې غل هله شي بریالی چې غلی مل شي ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي توروي خو تورې سترګې توره یاره توروي خو تورې سترګې توره یاره ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي وروستی بیت دی هیواد صاحب وایي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي
منګل صاحب تاسو ډېره موده ملایي کړې معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي هغه شعرونه یې خوښېږي یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه وان من الشعر لحکمه او د بل باندې وان من البیان لسحره بیان کې سحر دی او په شاعرۍ کې حکمت دی اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي لږه داسې نیغه خبره وي هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو ما خو د شعری موضوع م هم دا ده چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم خپل پیغام ورسوم او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم نو شاعري مې هم خلکو دپاره ده او واز نصیحت مې د خلکو دپاره ده نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعري هم کوي خو ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپله چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګېږي
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې مونږ شعر ته راوړو که نه هغه مونږ نغده وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې پکت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر ښکلی شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغې ته برابر هم وي خو شعریت نه وي پکې نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د ده نه خپله میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې مونږ مخامخ چاته کوو، هغه په ممبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که مونږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولای چې دغه خبرې برداشت کړي، بلکې بیا وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که مونږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط، دغه اصول مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسو یو بیت دی: تا ته به شیخ کارم و شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف بولي. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروری دی. نو هغه ما بیا غزل کې دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطی کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلمه، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر رسو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لس ځای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا تر هم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم، هوسایی می درد تا نشوی رسیدلی، زمانه ناخادی چکانی را وکڑی، ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم، او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی، زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم، زمانه د خدای په دومره ډیر مخلوق کې، زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ، زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ، د هغې خکلی وجود ما تقند کرد، زمانه مک لکه دو شوند نگدې کړو، زمانه په مک د عشق سور او تال جوړ کرد، زمانه مک لکه شپه ورځ نگدې کړو، زمانه په موږ میاشت جوړه کال جوړ کړ، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ د هغې زمانې دوه مینان وو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله، موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو، موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله، موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدله، زمانه وا چې له یو بل جلا شو، زمانه وا چې په زړه مو و زخمونه، زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول، زمانه ده چې تیر شوی دی کلونه، زمانه ده چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکاره داغونه پاتې، کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شی په زړګی می دی ویده دردونه پاتې، زمانه به خپل وران کارونه سم کا، زمانه به دوامدار دردونه کم کا، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده د دردو ویده کون کې، زمانه ده د زخمونو رغون کې، زمانه ده تا دردو ویده کون کې.
ಅಳವರ ಅಳವ منس کا و تسبی دے
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.